دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د جمعې په مازیګر د هرات د ښار د سپورت په یو میدان کې د ورزش په محل په مرګانۍ چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د باختر خبری آژانس د هرات د ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست د امیر مولانا نعیم الحق حقانی له قوله رپورټ ورکړ چې دوه ماینونه وچاودېدل. تر دې دمه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. یو تازه خبر، امریکایي چارواکو د ګوانتانامو د نظامی محبس یو الجزایری قیدی له شلو کالو قید نه وروسته د شنبه په ورځ خپل هیواد ته ورحواله کړ. اته څلوېښت کلن سفیان برهومی د 1971 لمریز کال په پسرلي کې په پاکستان کې نیول شوی و، بېله محاکمې په محبس کې پروت و. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې دا وخت د ګوانتانامو په نظامی محبس کې 30 تنه قیدیان پراته دي چې د دې جملې نه 13 قیدیان نورو هیوادونو ته د ور حواله کېدو منتظر دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون یا ایچ آر سی ریچارډ بینت په افغانستان کې د بشري حقوقو د موجوده وضعیت د ارزیابي کولو لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ملګرو ملتونو ویلي دي چې نوموړی شورا په جنیو کې په خپله 1970 کلنۍ غونډه کې د ریچارډ بینت د نومولو په اړه تصمیم ونیو. ریچارډ بینت هم په یوه بیانیه کې ویلي دي چې د نوموړی شورا لخوا ټاکل د هغه لپاره د ویاړ او فخر خبره ده. بینت ژمنه وکړله چې یو شان به په هغه هیواد کې د سړو ښځو او نجونو د بشري حقوق په باب بې پرې پلټنې کوي او له ټولو زیدخلو خواوو سره به په تماس کې. د اسلامي نړۍ د نور هیوادونو په څیر پرون د شنبه په ورځ په افغانستان کې هم لومړی روژه وه. طالب چارواکو ویل دي چې په کابل او ولایتو کې به حکومتي دفترونه سهار 8 بجې پرانیستل کیږي او تر 3 بجې پورې به خلاصي. جمهور رئیس جو بایدن او د هغه میرمنې جیل بایدن د روژې د مبارکې میاشتې را رسیدو په مناسبت د امریکا او د نړۍ د نور هیوادونو د مسلمانانو په نامه په یو پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر لخوا د جمعې په ورځ ناوخته خپور شوی خپلې نیکې هیلې څرګندې کړې دي. په بیانیه کې ویل شوي دي چې د روژې مبارکه میاشت مسلمانانو ته د تدبر او روحاني ودې فرصت په لاس ورکوي. زمن غاګ د واشنگتن ناوړی په سریلانکا کې د خرابو اقتصادي شرایطو په خلاف له تشدد نه ډکو پر لپسې مظاهرو په تعقیب د هغه هیواد جمهور رئیس ګوټایابا راجا پاکسا بیړنۍ حالت اعلان کړ. د رویټرز خبري اژانس له کولمبو نه رپورټ ورکړ چې په سریلانکا کې موجوده اقتصادي بحران د تیرو څو لسیزو په موده کې تر ټولو بدتر بحران ګڼل کیږي. پسل هاو مظاهره چانو چې جمهور رئیس راجا پاکسا د سمدستي استعفا غوښتنه کوله د جمهور رئیس شخصي کور ته په زور د ورننوتلو هڅه وکړله خو عسکرو او پولیسو یې مخه ونیوله. سریلانکا چې د هند سمندر په غاړه پروت دی او 2 میلیونه نفوس لري دولتي خزانه خالی شوی په درندو بهرنیو پورونو کې ډوب دی. حکومت د تیلو د پمپونو د امنیت د ساتلو لپاره د پوځ عسکر ګمارلي دي. د بایدن ادارې له لاتین امریکا نه متحده ایالات ته د مهاجرت هغه پروګرام لپاره خول ورسته بیرته نافذ کو چې لمخې کمکی ماشومان کولی شي په امریکا کې خپلو میندو او پلرونو سره یو ځای شي. 15 ایالتونه چې مخالف جمهوری ګوند پکې حکومت کوي د دغه پروګرام د ختمولو په لټه کې دي. اسرائیلی عسکرو د جمعې په ورځ په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطین د جهاد د اسلامي سازمان درې تنه وسلوال ویشتلي او وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله رپورټ ورکړ چې 4 تنه اسرائیلي عسکر هم زخمیان شوي دي. د ایتوپیا حکومتي چارواکو د اسټر پرس خبري اژانس ژورنالیست امیر امان کیارو چې د 2021 میلادي کال په اکتوبر کې په تیګرای کې د ټیرریستي ډلو د ملاتړ په تور نیولی او لبنان آزاد کړ. د یوکرین جمهور رئیس اولودومار زیلنسکی وای هغه روسی عسکر چې د یوکرین له خلونو نوځي لوتو مخکې کوڅې او سړکونه په ماینونو فرش کوي. او لبل خوا په داسې حال کې چې په یوکرین باندې د روسیې د پوځي تیرین وروسته په ټولنیزو مطبوعاتي رسنیو کې د جنگ په باب بوګنوونکي ویډیوګانې خپریږي. په یوکرین کې د ماشومانو په روغتیا باندې د منفي اثراتو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د روسیې حکومت د جنگ له پیل کېدو وروسته په آزادو مطبوعاتي رسنیو باندې بندیزونه ولګول، خو د دغو بندیزونو باوجود د هیکرانو او رضاکارانو ډلې د روسیې دننه خلکو ته د تلیفونونو لارې د جنگ په اړه تازه معلومات رسوي. روسیې ویلې دي چې په یوکرین کې روان جنگ باید په ارکټیک یا په شمالي منجمد قطب کې د سیالۍ د زیاتېدو او د جنگ د رامنځته کېدو باعث نشي. د فاکس نیوز تلویزیون د ریپورت لمخې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مرستیالی میرمن کمالا هیرس ویلی دی چې متحده ایالات له قدرت نه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د لرې کولو په لټه کې نه دي. له بلې خوا همدغه تلویزیون شبکې د جمعې په ورځ د یوکرین د جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی له قوله ریپورت ورکړ چې یوکرین به له بری پرته د روان جنگ بله کومه نتیجه ونه مني. زیلنسکی دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د واشنگټن د هیل ورځپاڼې د ریپورت لمخې پینټاګان د یوکرین د پوځ لپاره له روسي ځواکونو سره د جنگ په غرض د 300 میلیون ډالر په ارزښت د هوایي مراقبت او دفاع د سیستمونو د استولو پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د روسیې او جرمني ترمنځ په روبل باندې د ګاز د بیې د ټاکلو په سر لانجه روانه ده، د روسیې د ګاز دولتي شرکت گازپروم په جرمنی کې خپل دفترونه تړلي دي. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د یمن په کورنی جنگ کې ښکېلو خواو د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې پر یوه دوه میاشتنی اوربند موافقه وکړه. د هندوراس حکومتي چارواکو د جمعې په ورځ د یوې محکمې په حکم د لاتینې امریکا د هغه هیواد د پخواني جمهور رئیس ژان ورلانډو هرناندس شخصي شتمني او دارایي ضبط کړه. اورلانډو د خپل قدرت په زمانه کې د مخدره موادو د قاچاق په الزام امریکا ته د ورحواله کولو منتظر دی. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت لمخې د غیر قانوني مهاجرینو یو هجوم د جمعې په ورځ د امریکا او مکسیکو د جنوبي سرحد په غاړه د مکسیکو د امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړې. د مرکزی آسیا او منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ یا سینټ کام عمومي قومندان جنرال مکنزی تقاوت وکړ. د فرانسې د خبری اژانس د ریپورت لمخې مشهور روسی ژورنالیست اندری بابتسکی چې د جنگ له میدان نه د ریپورتونو د ورکولو لامل مشهور شو د جمعې په ورځ د 55 کالو په عمر مړ شو. توقع ده چې د متحده ایالاتو ستره محکمه به سږ کال په جون کې د ماشوم د زیږیدو نه مخکې د سخت جنین د حق په اړه خپله وروستۍ فیصله صادر کړي. په دې اړه د مخالفانو او طرفدارانو ترمنځ تشنج زیات شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ریپورت لمخې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د زوی هانټر بایدن حکومت ته د مالیاتو د نه ورکولو تحقیقات بیرته پیل کیږي. د واشنگټن یو ګرینډ جوری یا منصفه هیئت په دې ارتباط د گواهانو د شهادتونو لاوریدو وروسته د جمعې په ورځ پریکړه وکړله چې د ډلیور د ایالت لوی څارنوال به د هانټر بایدن د تحقیقاتو دوسیه بیرته پرانیزي. د مارک رینډل فریډریکس په نوم یو امریکایي چې د 2000 میلادي کال په فروری کې په افغانستان کې له غایبېدو وروسته تښتول شوی و، د جمعې په ورځ په یوه ویډیو کې چې د نیویارکر مجلې خپره کړې ده راښکاره شو. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال ملي ټیم به په کویټ کې د 2022 میلادي کال په کویټ کې د فوټبال د آسیایي جام په لوبه کې د تاجکستان، ازبکستان او نیپال په خلاف لوبه وکړي. د اپریل په 10 پیل کیږي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د څارنې لپاره ریچارډ بنډ د خپل ځانګړي رپورټ ورکوونکي په توګه ټاکلی دی. ښاغلی بنډ وایي د افغان ښځو او سړو ماشومانو غږ په اوچتولو کې د ټولو ښکېلو اړخونو سره کار کوي. پام وکړئ د اکرام شینواری د رپورټ ته.
افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونو په اړه د اندېښنو له امله چې د طالبانو اسلامي امارت لخوا د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو د پریکړې وروسته دا اندېښنې نورې هم زیاتې شوي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جمعې په ورځ د دغه هیواد د بشري وضعیت د څارلو لپاره ریچارډ بنټ د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ټاکلی دی. ټاکل شوی ریچارډ بنټ به افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه ملګرو ملتونو ته راپور برابر کړي. په خپله ریچارډ بنټ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ښځو سړو او ماشومانو د حقونو او د هغوی غږ د اوچتولو په برخه کې ټولو ښکېلو اړخونو سره کار کولو ته ژمن دی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یوناما د ښاغلي بنټ ټاکلو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې ادارې د بشري حقونو څانګه د ښاغلي بنټ سره د افغانانو د اساسي حقونو د ودې لپاره ګډ کار ته چمتو ده. د طالبانو اسلامي امارات تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا افغانستان ته د ځانګړي راپور ورکوونکي ټاکلو ته غبرګون نه دی ښودلی. د چارو ځلې افغان کارپوهان وایي چې افغانستان کې د تیر 2020 میلادي کال د اګست د 15مې د بدلون وروسته د بشري حقونو د سرغړونو په باب ډېرې ادعاوې شوي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ټاکلو وروسته به د دغو ادعاوو سپیناوی وشي. د سیاسي چارو کارپوه قاضي محمد حسن عکر وایي چې ځانګړی راپور ورکوونکی به د بشري حقونو په برخه کې ادعاوې وڅېړي او حقایق به معلوم کړي.
په افغانستان کې د بشر د حقوقو د نقص متواترې ادعاګانې او اندېښنې موجودې دي. د ملګرو ملتونو خوا نه د ریچارډ بنټ ټاکنه د راپور ورکوونکي یو د نظر په توګه ده د افغانانو لپاره یو ښه اقدام ده. د متوقع ده چې ریچارډ بنټ به په افغانستان کې د بشر د حقوقو د نقص ادعاګانې دا مستندې کړي، د افغانانو غږ به نړۍ ته ورسوي، د افغانانو سره به د مرستو زمینې برابرې کړي او پرېږدي چې افغانستان او افغانان یو دن بیا د تاریخ د تور تمبو شاته غورځيږي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو احمد سیدی وایي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ډېرې اندېښنې لري، چې د ریچارډ بنټ ټاکل هم د همدغو اندېښنو له امله شوي دي. ښاغلی سیدی هم وایي چې افغانستان کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه په روسیو میاشتو کې ډېرې ادعاوې شوي، چې دغو ادعاوو وروسته ملګرو ملتونو د رښتیا او دروغو معلومولو لپاره په نړیواله کچه یو ډېر تجربه لرونکی شخص ټاکلی دی.
حقوق بشر د افغانستان چې روان ده په تشویش کې دي، کوشش کوي چې زیات تکړه خلک راولي چې حداقل نتایج به مطلوب وي، چې وضعیت به درست کنټرول شي، درست به ارزیابي شي، درست راپور ورکول شي.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا افغانستان کې د بشري وضعیت درځول لپاره د ځانګړي اساس په داسې حال کې ټاکلی چې پروسی ویلو کې افغانستان کې په سیمه ییزو رسنیو بندیزونه زیات شوي او هم د طالبانو اسلامي امارت د دې ویل مریض کال په سر کې د تمې په خلاف د ګډ خوځو د نو پرانیستو پریکړه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په افغانستان کې خلکو سره د بیړنۍ مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لوی کانفرنس کې چې په آنلاین توګه جوړ شوی و د 1.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه، چې دا پیسې د تیر کال په پرتله 3 برابره زیاتوالی ښایي. سکال د روژې میاشت په داسې وخت کې راورسېده چې افغانان د ویجاړونکې اقتصادي رکود او د خوراکي توکو د کمښت سره مخ دي. د خبر نور جزئیات د وحید فیضینه اورو.
ملګرو ملتونو نن له افغانانو سره د مرستو ټولولو په لوی کانفرنس کې چې په آنلاین توګه جوړ شوی و د 1.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه وکړه. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې 1.3 میلیونه خلک چې د هیواد 80% نفوس کېږي بشري مرستو اړتیا لري. دا سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله افغانستان کې بشري مرستو 10% اړتیا زیاته شوې ده.
سکال افغانستان سره زموږ مرسته 1.4 میلیارد ډالر ده، چې دا په نړۍ کې د یو هیواد لپاره د مرستو تر ټولو لویه غوښتنه ده. له خپلو همکارانو سره موږ په پام کې لرو چې 22 میلیون کسانو ته خواړه، پاکې اوبه، روغتیایي خدمات، سرپناه، ښوونه او روزنه او نور اسانتیاوې ورسوو. تر اوسه موږ د غوښتل شویو پیسو نږدې 10% ترلاسه کړي. او زه له تاسو غوښتنه کوم چې پرته له قید او شرط څخه څومره چې امکان ولري مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر مارتین ګریفتس چې کابل ته تللی و وایي هلته یې په تیرو دریو ورځو کې انساني ناورین لیدلی. ښاغلی مارتین وایي چې د اندرا ګاندي په روغتون کې ماشومان په بد وضعیت کې دي.
ما یو میرمن ولیده چې هڅه کوله خپل درې میاشتنی ماشوم ژوندی وساتي. هغې راته وویل چې نور دوه ماشومان مړه شوي دي. د روغتون کارکوونکو راته وویل چې په همغه ورځ چې موږ روغتون څخه لیدنه کوله نور درې ماشومان هم مړه شوي وو.
سکال د روژې میاشت په داسې وخت کې راورسېده چې افغانان له ویجاړوونکي اقتصادي سقوط او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. دېرش کلنه لیلا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي چې اوس په کندهار ښار کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې زیات بدلون راغلی دی. خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مبارزه کوي. د کار نړیوال سازمان وایي څه باندې 500,000 کسانو دندې له لاسه ورکړي او خلک د توکو د اخیستو وس نه لري.
کاروبار خو بیخي پر چاپ ولاړ دی. شش د حکومت سره اوښتي چې ګرانی راغلی دی. شیان ګران شوي دي. ارزانې نسته. خلک داسې دي چې ماښام نه لري سره.
د ولسی جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلاب چې اوس خیریه کارونه کوي وایي اقتصادي وضعیت زیات د اندېښنې وړ دی.
دلته وضعیت تر هغه ډیر د ویرو د اندېښنې وړ دی چې په مطبوعاتو کې څرګندېږي. ډیر کورنۍ دي چې عادي غذایي موادو ته چې لاسرسی نه لري.
ملګری ملتونه وایي خلک زیات بې وسه دي چې د تیر کال په پرتله درې برابر زیات مرستو اړتیا لري.
دلته د لسګونه میلیونو کسانو ژوند خورا بد دی او یوازې تار په یوې څوکه ولاړ دی. په دقیقه توګه د لسو کسانو څخه شپږ همدانن مرستې ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې وضعیت خراب دی. خلک بیکاره دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره له نورو پورونه اخلي. په دې سربېره افغانستان ساکال له داسې وچکالۍ سره هم مخامخ بلل کېږي چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د 20 میلیونو خلکو لپاره د خوړو، روغتیایي پاملرنې او د ژوند د نور بنیادي اړتیاو د برابرولو په منظور 3.4 میلیارد ډالرو بسپنې ته ضرورت دی. د نړیوال سازمان په خوا هیڅکله هم په یو وخت کې د دومره ډیرو پیسو خاص نه وکړي. پام وکړئ، د خبریالي لیسا شلاین د رالیګلي رپورټ خلاصې ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاهی تاسو دراوروي.
دا سی حال کې چې دا وخلو 40 میلیون زیات افغانان چې دا هیواد د ټول نفوس 8% تشکیلي عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وای افغانستان دا وخت د نړۍ تر ټولو بد بشری بحران سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د بشری چارو او د بیړنۍ مرستو کوارډینیټر یا عمومي منتظم مارتن ګریفتس چې له تیرو 4 ورځو راهیسې په کابل کې دی وایي په هغه هیواد کې د 100 میلیونو خلکو ژوند له یوه نري مزینه ځوړند دی. نوموړی وایي چې کابل ته له رسېدو سره سم د ماشومانو روغتون ته ورغی او هغه څه چې هغه هلته په خپلو سترګو ولیدو په لیدو سره سخت ټکان وخوړ.
Newborn babies to an incubator suffering from
نوی زیګیدلی کمزوري ماشومان چې خوریدل نه شي په بدی او کله کله په ډیره سختي سوې تغذیه خورځوکه یخت شوی. په یو انکیوبیټر کې دوه دوه کسه یې خودل شوی دي. یو مور چې دوه ماشومان کم خوراکي لمخې مړ شي او لګیا د اوس د خپل ود ونو ناروغ ماشومانو خدمت او پاملرنه کوي. دا دوه ماشومان هم په سختي سوې تغذیه یا خورځوکه باندې د اخته کېدو په وجه پراته دي.
د 2020 میلادي کال په اگست کې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصاد سقوط وکړ او په میلیاردونو ډالر بهرنۍ مرستې بندې شوې چې له امله حکومتي خدماتو سقوط وکړ. خلک بیکاره او روزګار شو. زیاتره خلک د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر پیسې په پور اخلي، په نتیجه کې ډېر خلک په پورونو کې ډوب شوي دي. په افغانستان کې دا وخت د تیرو ډیر شکلونو په دوران کې تر ټولو سخته وچکالی ده. ملګری ملتونه وای بس په نورکونکو ته خواس کوي چې د افغانستان د ولس ملاتړ وکړي، خو هغوی دا خبره هم مني چې په اوسنیو شرایطو کې د خارجي مرستو راجذبول اسان نه ښکاري. د دوی په وینا ډېر کم هیوادونه د طالبانو د برحاله مشرانو پر ارادو باندې اعتماد او باور کوي، په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې چارواکو د خپلو مخکنیو ژمنو برخلاف د ثانوي ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړله چې بېرته خپلو ښوونځیو ته راستنې شي. ملګرو ملتونو دا خواست په داسې حال کې کړی چې نن د پنجشنبې په ورځ د اپریل په لومړۍ نیټه له افغانستان سره د بشري مرستو د ژمنو کانفرنس جوړیږي. د قطر دولت چې د کانفرنس شریک کوربه دی، ډېر وخت راهیسې د افغانستان د ولس د سیاسي او بشري چارو په ارتباط د فیسیلیټیټر یا اسنونکي رول لوبوي. د قطر د صدر اعظم د مرستیال مشاور مجید محمد الانصاری وای چې حکومت د جنکو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د پریکړې غندنه کوي او هیله مند دی چې پر خپلې پریکړې به نظر ثانی وکړي.
We have stressed that this decision will have ramifications on the human rights of Afghani people and on the economy.
موږ په دې خبره تایید کړې چې دا پریکړه به د افغانانو پر بشري حقوقو او هم د افغانستان پر اقتصاد باندې تاثیر وکړي. موږ په دې مسله کې د طالبانو له حکومت سره د غږېدلو پر اهمیت تاکید کړی او هغوی ته مو په څرګندو او روښانه ټکو دا خبره کړې ده چې زموږ لپاره د منلو وړ نه دي او ضروري ده هر څومره چې ژر ممکن وي باید حل فصل شي.
د ملګرو ملتونو مامورانو بس په نورکونکو هیوادونو ته خواست کوي چې د طالبانو له مشرانو سره دی خپل سیاسي اختلافات یوې خواته واچوي او له افغانستان سره د ژمنو د دې کانفرنس د اساسي غوښتنې سره سم دی له افغانانو سره د هغوی د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړي او د ویښې راتلونکي هیله او امید دی ور وبخي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا د کانګرس غړي د روسیې د يرغل په وړاندې د یوکرين سره د امریکا د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ناتو سرمنشي وايي د روسیې له خوا د جنگ د شدت تکامل په حق له د ورکړل شوو بیانیو باوجود روسیې ځواکونه د کیف او د یوکرين د شمالي سیمو نه دی پشاشوي، بلکې خپل موقعیت ته تغیر ورکړي. په موخه د رپورت ته
د امریکا د کانګرس غړي د ولسمشر بایدن په اداري فشار اچوي چې د اوکرين په ملاتړ کې د روسیې د حکومت مشرتابو باندې نور بندیزونه ولګوي. امریکا ته د روسیې د تیل واردات بند کړي او د جنگي جنایتونو په خاطر د پوتین د محاکمه کولو غوښتنه وکړي. د جنوبي کارولاینا د ایالت سناتور لنسی ګراهام وایي اوکرين ته باید د جنگي جټ الوتکو په ګډون هر ډول وسلې ورکړل شي.
زه حیرانم چې د جنگ له شروع څخه د 15 هفتو تر تیرېدو وروسته هم هغه وسلې اوکرين ته نه دی ورکړل شوی چې له اوکرين سره دغه جنگ په ګټولو کې مرسته کوي. هغه جټ الوتکه چې پولند یې د استولو غوښتنه کړې وه اوکرين ته نه دی ورکړل شوی، ځکه پوتین دغه اداره له دې کاره منصرف کړې ده. هر کله چې موږ د دغه الوتکو په حق له پوښتنه کړې دا ځواب مو ترلاسه کړی چې اوکرينان نشي کولای په معاصره توګه ورڅخه ګټه واخلي. موږ نشو کولای پوتین ته اجازه ورکړو چې موږ ته ووایي له اوکرين سره څه ډول مرسته وکړو. 15 هفتې کېږي چې اوکرين دغه جګړه په خپلو امکاناتو سره کوي. زما پوښتنه دا ده چې موږ ولې نور مرسته نشو کولای.
په کانګرس کې دا اندېښنه موجوده ده چې د بایدن اداره اوکرين ته د پوځي تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې له ډېر احتیاط څخه کار اخلي او دغه پروسه ډیره ورو تر سره کوي. ځینې سناتوران د امریکا د حکومت دغه ویره او احتیاط په افغانستان کې د امریکا له دوامداره پوځي حضور سره تړلی بولي. جمهوری غوښتونکي او یو شمیر دیموکرات سناتوران وایي په افغانستان کې د امریکا له شل کلن پوځي حضور وروسته اوس د امریکا حکومت په نورو نړیوالو پوځي شخړو کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا نه لري. لبلې خو د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د پنځشنبه په ورځ د هالند پارلمان ته د ویډیو په لیکه وینا وکړه. خغلی زلنسکی له هالند څخه وغوښتل چې د روسیې د انرژي واردات بند کړي، له روسیې سره تجارت ودروي او له اوکرين سره د وسلو نور مرسته وکړي.
د اروپای ټولنې له نورو هیوادونو سره په ګډه تاسو باید ټولو هغو سرچینو ته د روسي د لاسرسي مخاوني سي چې د دغه جنگ له دوام سره مرسته کوي. همدارنګه د جنگ د دوام لپاره د هغوی پر مخ سیاسي امکانات ته د لاسرسي مخاوني سي خپل بندرونه د روسي کښتیو پر مخ پټړي او له نورو هیوادونو سره یو ځای له روسي سره خپل تجارت بند کړي او د انرژي وارداتي ودروي چې په اوکرين کې د روسي د عام وژنې جنگي ماشين ته د میلیارډونو یورو د ورتګ مخاوني ولشي.
په ورته وخت کې د ناتو سرمنشي د پنځشنبه په ورځ ویل چې د کیف له شاوخوا سیمو او د اوکرين په شمال کې مشت روسي ځواکونه د روسي چارواکو د هغو بیانونو باوجود چې د غلطه به پوځي عملیات کموي له دغو سیمو په شاکیږي نه. روسي د سه شنبه په ورځ په استانبول کې د سولې په خبرو کې ژمنه کړې و چې د کیف او چرنایف په سیمو کې به خپل عملیات کم کړي چې متقابل اعتماد زیات کړي او د نورو خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د طالبان له خوا دغه پریکړه چې نجونې منځنی ښوونځي ته لتلونو نه منع کړلې د طالبانو د مشرتابه له شوو پریکړو برعکس ده او زرګونو نجونو ته ژوره ناامیدي ده چې د مارچ د میاشتې په درشتمه نیټه په درست افغانستان کې په ښوونځیو کې ښکاره شوي چې ورته پته ولګېده د دوی په مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې وي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل ښوونه روزنه یو بشري حق دی. امریکا د افغانستان خلکو ته له خپل ژمنې نه د پرڅټ کېدو لپاره د طالبانو بهانې ردوي چې ټول افغانان په دې قادر وي چې ښوونځي ته ستانه شي. موږ افغان نجونو او د دوی د کورنۍ سره ولاړ چې ښوونه د یوې لارې په حیث ویني چې د افغانستان د ټولنې او اقتصاد بشپړ پوتنشل درکړي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا خاص استازې رینا امری دغه مخنیوی د افغان کورنۍ غولونه او ورسره خیانت یاد کړ. د زیاته کړه هیڅ داسې شی نشته ده چې د افغانانو د نجونو د تعلیم په باره کې انکار کړی وي او سرویګانې ښایي چې د افغانانو په منځ کې د نجونو د تعلیم لپاره پراخه ملاتړ شته. د 2020 کال د اګست له میاشتې نه راپدې خو چې طالبانو کنټرول په لاس کې واخیسته د جامو د کړو وړو او د دوی د جنس په باره کې د سفر کولو په شمول خزه د ګوښه کېدو او نو محدودیتونو سره مخامخ شوې دي. افغان تلویزیونی شبکې د خزو د موضوعاتو خبرونه منع شوې دي او د خزو د حقوقو په لزګونو مدافعین بندر شوې دي یا لدرک شوې دي. د طالبان له خوا د تازه وخت اقدام چې لمنځنۍ دورې د ښوونې روزنې نجونې منع کړلې د پراخه بینالمللي غندنې سره مخامخ شو. د اسلامي همکارۍ د سازمان عمومي منشي د دغې ناببرې پریکړې په هکله ژوره ناامیدي څرګنده کړه چې افغان هلکان او نجونې د ښوونې روزنې په شمول چې بشپړ احترام یې وشي د دې ضرورت لري چې خپل اساسي حقوق وویني. د کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې، برتانیا، امریکا او د اروپایي اتحادې لوړ رتبه استازي د مارچ د میاشتې په څلورمه نیټه یوه ګډه اعلامیه خپره کړه د طالبانو پر شاتګ په کې وغند. دوی لیکي موږ په طالبانو غږ کوو چې په عاجله توګه دغه پریکړه واړوي چې افغان نجونو ته به د دې له تاوان نه ډېر په اخوا عواقب ولري. برعکس دا به په ژوره توګه د ټولنیز ارتباط او اقتصادي ودې لپاره د افغانستان هیلو ته تاوان ورسوي. د دې لوړې ارزو ته چې د هیوادونو په ټولنه کې یو درون غړی شي او د افغانانو خواخی ته چې له خارج نه بیرته راستانه شي زیان ورسوي. دا به د طالبانو په داخل یا خارج کې د سیاسي ملاتړ او مشروعیت لاسته په راوړلو باندې خامخا تاثیر وکړي. هر افغان ته به هلک، انجونه، سړی یا ښځه دوی څرګند کړه د هیواد په ټولو ولایتونو کې په ټولو ساتو کې د خوونې روزنې په واره کې برابر حق لري. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړه.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه